په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي رادیو په دې خبري خبرونه کې مو زنوري اس نوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټوماس ویسټ وای چې د ناروې د کډوالو شورا له مشر یان ایګلند سره په دې اړه خبرې کړې چې نړیوال د کومې اصولي تګلارې له مخې د افغانانو بشري اړتیاو ته ځواب وویلی شي. ښاغلی ویسټ دا وینا نن سهار په ټویټر کښلی او له یان ایګلند سره یې د خپلې لیدنې انځور هم خپور کړی دی. ملګرو ملتونو له دې مخکې خبرداری ورکړی چې د افغان میرمنو پر کار ممانعت به بشري مرستو ته د افغانانو لاسرسی او د ژغورنې هڅې له ننګونو سره مخامخ کړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې اوسنی بشري ناورین د نړیوالو بندیزونو او فشارونو پایله ده. ملګرو ملتونو د روانې میلادي میاشتې په پنځمه نیټه اعلان وکړ چې واکمنو طالبانو ورته ویلي چې هیڅ افغان میرمنې په ماموریت کې د کار کولو اجازه نه لري. د طالبانو د شاوخوا دیرشو سیاسي مخالفانو او فعالانو غونډه نن د دوهمې ورځې لپاره هم په ویانا کې روانه ده. د هیواد روان وضعیت په اړه دا غونډه پرون پیل شوې او سبا چهارشنبې پای ته رسیږي. دا غونډه د اتریش د څیړنیز انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې ده. د دې غونډې ګډونوالو پرون وویل د هیواد روان وضعیت او د طالبانو د سیاسي مخالفینو ترمنځ د سیاسي اجماع په رامنځته کېدو یې خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف وایي په تېر 2022 کال کې لږ تر لږه 110,000 افغان ماشوم مانو هیڅ کله د ناروغیو پر ضد وقایې لپاره واکسین نه دی ترلاسه کړی. یونیسف د معافیت د نړیوالې اونۍ په مناسبت په یو پیغام کې چې پرون خپور شو ویلي په تیرو دریو کلونو کې افغانستان د ماشومانو د ګوزن یا پولیو شریا او د سختو تنفسي ساري ناروغیو له ستونزو سره مخامخ و چې مخنیوی د پراخو وقایوي اقداماتو له لارې ممکن و. د یونیسف د معلوماتو له مخې د کورونا د وبال خپرېدو وروسته په ټوله نړۍ کې له 18 میلیون زیات ماشومان له واکسین څخه بې برخې و چې له دې ډلې څخه 40 میلیون ماشومانو ته هیڅکله واکسین نه دی ورکړل شوی. د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې د تروریزم ضد مبارزې د پولیسو په مرکز کې د بیګنیو دو چاودنو د مړو شمیر 18 کسانو ته لوړ شوی دی. د خیبر پختونخوا ایاله د پولیسو یو چارواکي اختر حیات ګنډاپور فرانس پرس آژانس ته ویلي دي چې په وژل شوو کې 9 پولیس افسران 15 مشکوک تروریستان چې هلته ساتل کېدل او 3 ملکیان شامل دي. د سوات په کابل سیمه کې د دې چاودنو په پایله کې 50 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د سوات پولیس وای د چاودنو علت ودانۍ په تکاوي کې د لاسي بمونو او نورو مهماتو په زیرمتون کې د برېښنا شارټي و. د دې چاودنو د تروریزم ضد پولیسو ودانۍ ویجاړ کړي او چارواکي وایي چې د ویجاړې ودانۍ تر کنډوالو لاندې د احتمالي پاتې کسانو د ژغورنې لپاره عملیات اوس هم روان دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په رسمي ډول اعلان وکړ چې د 2024 کال انتخاباتو کې بیا ځان کاندیدوي. نوموړي له رای ورکوونکو وغوښتل چې دته د دندو د پای ته رسیدو لپاره نور وخت ورکړي او د نورو څلورو کلونو لپاره د متحدو ایالتونو د تر ټولو زاړه ولسمشر د دورې د اوږدولو په اړه د خپلې اندېښنې لرې کړي. که بایدن دغه انتخابات وګټي د دوهمې دورې په پای کې به نوموړی 18 بخي کلن وي. جو بایدن به د ډیموکراټانو لخوا د ولسمشرۍ لپاره د کاندید په توګه په اسانۍ غوره شي ځکه د هغه په وړاندې کوم جدي سیال نښکاري. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د ایران امنیتي ځواکونه چې د پراخو اعتراضونو په ځپلو کې ښکیل دي په منظم ډول د ماشومانو په وژنو شکنجو ناوړه جنسي چلند او د هغو په ورکاوي کې لاس لري. هیومن رایټس واچ نن په یو بیان کې وویل د سپتمبر او فبروري میاشتو ترمنځ موده کې له 11 ماشومانو سره د ناوړه چلند قضیې څېړلې دي. په بیان کې راغلي چې ایراني مشرانو بې رحم امنیتي ځواکونه د ماشومانو په وړاندې ناوړه چلند او د هغو شکنجې ته آزاد پریکړې او ماشومان له غیر عادلانه او مزهکو محاکمو څخه نه معافوي. په بیان کې د هیومن رایټس واچ د جکپور چارواکي تارا سپهری فر دوبخې تارا سپهری فر له قوله راغلي چې وای چارواکو په تیرو میاشتو کې د ماشومانو د غږ د غلي کولو په هدف حتی د دولت د صلاحیتونو له زیاتولو هم ډډه نه ده کړې. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولي د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي تیر 2022 کال کې لږ تر لږه 110,000 افغان ماشومانو ته د ناروغیو پر ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. دا چې اغیز به د ماشومانو پر روغتیایي وضعیت څه وي په دې اړه مو له یوه ډاکټر سره مرکه کړې ده.
مشکل چیرته د چباز مثلا وس پولایاتو کې د زس زایو کې د څوالت امکانات د صحیح نشته.
د کونل ولایت د وټپوري ولسوالۍ د هوس د سیمې اوسیدونکو خپل سیمې ته د سړک رغولو لپاره مټې رانګړي او له غره ډبرې راښویوي. په سوات کې د بېګنیو دو چاودنو په وړاندې به په سیمه کې د خلکو د اعتراضي لارون څخه خبر شي.
.com هم اوریدی شي. اوس هم راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. څنګه تاسو خبر
دغه راز وړاندې د خپرونې په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو د 15 دقیقې بحث مو هم د ویانا د رواني غونډې موضوع ته ځانګړې شوې چې پکې له دیرشو زیات د طالبانو ضد سیاسي څېرې مدني فعالان او نور راغون شوي دي.
د افغانستان د ملت په استازیتوب نه ومني نه د دوی خبرې واوري.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق IR په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ اداره یا یونیسف وایي تیر 2022 کال کې لکتر لګي 12,000 افغان ماشومان ته د ناروغیو ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. یونیسف د ماشومانو لپاره د واکسین په تطبیق کې د خزینه واکسیناتورانو ونډه مهمه بولي او زیاتوي له دوی پرته دا چاره ناممکنه ده. د طالبانو د روغتیا وزارت بیا د یونیسف د ورکل شو معلوماتو په اړه له څرګندولو ډډه کړې. جزئیات د امید زهین مل پر پورته.
د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ اداره یا یونیسف وایي تیر دریو کلونو کې افغانستان د ماشومانو د ګوزن یا پولیو، شری او د سختو تنفسي ساري ناروغیو له ستونزو سره مخامخ وو. هغه ناروغي چې تر ډیره یې مخنیوی د واکسینو د تطبیق لاره ممکن دی، خو ښکاري چې د دې پروسې د عملي کېدو په برخه کې ستونزې شته. له همدې امله د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ ادارې یا یونیسف تیر شپه ناوخته په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل تیر 2022 کال کې لږ تر لږه 12,000 افغان ماشومانو ته د ناروغیو پر ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. یونیسف زیاتوي د کورونا او بال خبرېدو وروسته په ټوله نړۍ کې 8.5 میلیون زیات ماشومان له واکسین پاتې وچی. له دې ډلې څخه 8.3 میلیونه ماشومانو ته هیڅکله واکسین نه دی ورکړل شوی. خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت بیا د یونیسف لخوا خپرو شویو معلوماتو ته غبرګون نه ښایي. موږ د دې وزارت له ویان شرافت زمان سره څو ځل اړیکه ونیوه، مګر هغه ځواب را نه کړ. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له دې وړاندې په زلونو غوښتنه کړې چې د روغتیا سکتور د سقوط د مخنیوي او د هو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره باید له دوی سره هر اړخیز مرستې وشي. هاخوا طالبانو د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون په اکثریت دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نیولې، مګر یونیسف د ماشومانو لپاره د واکسین په تطبیق کې د خزینه واکسیناتورانو ونډه مهمه بولي. د ادارې نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي له خزینه واکسیناتورانو پرته دا چاره ناممکنه ده. یونیسف په جوزجان کې د یوې واکسیناتوري ویډیو هم خبره کړې چې پکې د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو سره سره افغان ماشومانو ته د واکسین د تطبیق لپاره منډې ترې وهي. ریحانه وایي له دې عمله چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې د کار مخنیوي ونکړي او تر خوای امنیت خوندي وي، له خپل محرم سره یو ځای دندې ته ځي.
د امر بالمعروف او امنیتي ستونزو له امله داسې کوو. دوی مخالفت کوي ځکه سیمې لري دي، کلی ډیر دي او هغې لوري ته چې موږ ځو مجبور یو چې محرم ولرو.
وقتی طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان د نورو برخو په څیر په روغتیایي سکتور کې حمله ننګونکو ستونزو سره مخ دی. که څه هم په دې برخه کې د نړیوالو مرستې شته، خو د تیر په پرتله په کچه او شمیر کې د پام وړ کمواله راغلی. هغه چې د طالبانو د روغتیا وزارت له قوله د دوی په خدماتو هم سیوری غړولی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې یا یونیسف ویلي چې په تیر 2022 کال کې لکتر لګې 12,000 افغان ماشومانو ته د ناروغیو ضد وقایوي واکسین نه دی ورکړل شوی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس د داخله برخې له ډاکټر فریدون زیدران سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنې دي چې کچېرې دومره شمېر ماشومان د ناروغیو ضد وقایوي واکسین څخه پاتې کیږي، دوی پر روغتیا به اغېز څه وي؟
افغانستان کې تاسو وګورئ چې اگر څه خره تقریبا کومه د 10% سنجش وکړو امکان لري چې تر 50% ماشومان ته اندغه صحیح اولرنه شوي. خو که مکمل کدو مونږ 80% ونیسو که یا 100% ونیسو په هغه به اندازه نه دی شوی. په دا خاطر مشکل چیرته دی چې بعض مثلا اوس په ولایتو کې د زس زایو کې د څوالته امکانات د صحیح نشته یا نه رسیږي ورته. اوس یو ماشوم ته تر اتلو میاشتو پورې باید یو هماغه مکمل واکسینونه باید وشی هغه امکان لري ټول ته ونشي باغ ځایو کې مثلا که ولایتو د مکه کابل دی ایراد دی په اصلاح بعض ولایتونه څه دی داسې لکه جلال آباد دی یا دغه نږدې نږدې څه ولایتونه څه لږ امکانات لري او لیارې تګ و راتګ کېږي هلته مثلا مشکلات نشته خو مکمل څه تاسو ووایئ څه که هغه امکانات په کابل کې دی په نور ولایتو کې نه کېږي څه ماشومانو ته ورسي اوس داسې خلک دی څه که مثلا راغلی په اطراف کې د اطراف نه راغلی که مونږ ورنه دلته پوښتنه وو چې تاسو واکسینونه اخیستې ماشوم ته واکسین ورکړی وای نه
بله ډاکټر صاحب یونیسف ارقام ورکړي دي وایي چې په 2022 کال کې 1,10,000 ماشومان یعنی دوی هیڅ ډول واکسینونه ندی ترلاسه کړی او ترنه دي شوی د یونیسف له دغه ارقامو سره تاسو څومره موافق یاست فکر کوي وضعیت هم دغه سدی په افغانستان کې
او د یونیسف خبره ټیک دی په دغه خاطر چې یو حساب درې چې دوی خپل یونیسف کړي خپل ټیمونه لري دوی امکان لري ساحه ته وګرځي یو مونږ دا یو څه مثلا خپل په شپخانه کې کار کوو مونږ څه خلک مونږ ته راغلي یا مثلا خلک مونږ نه د خلک نه پوښتنه کړي چې مریضان مونږ ته راغلي او د دوی نه مونږ یو تاریخچه اخیستې بعض دوی څه ماشومان ته که یو دوز ورکړي یا بکې نه دی ورکړي یو پخپلا کله څه مونږ د یو مشر نه پوښتنه کړې دی یو ځای نه راغلی د اطراف نه څه اوس لږ وضعیت ښه شوی آرامي دی که مونږ ورنه پوښتنه کړې څه تا د ماشومتوب نه تر اوسه واکسین اخیستې وای نه داسې فکر وکړه څه دوی نه دی اخیستې حتمان د دوی ماشومان هم نه دی اخیستې
ډاکټر صاحب که ماشومانو ته د روغتیا په برخه کې پاملرنه نه کیږي یا دغه پاملرنه کمه کیږي فکر کوي پایلې به څه وي دغه وضعیت
اوس داسې دی چې پایلې داسې به وي چې امکان لري ماشوم د سلط اول مثلا فالج داسې ماشومان دی چې مونږ لیدلی چې کله څه واکسین ورته نه رسېږي یو نه شاید پولیو یا واکسین د پولیو نه ورکړي امکان لري څه فالج شي هغه مقامت دی وجود د ماشوم ډېر ټیټ به وي معافیت د ماشوم ډېر ټیټ به وي وګوره تاسو دغه پخپله واکسین څه دی یو که مونږ ورته ووایو داسې نیم کشته یا خپل مکروب دی چې وجود کې زر کیږي هغه وجود په مقابل دی هماغه باندې مثلا اساسیت کوي یا انټي بادي تولیدوي ترڅو څه ده هغه د وجود مقاومت د مکروب په مقابل کې جګ یوسي که یو ماشوم امکان لري چې واکسین نه ورکوي یا واکسین ورته نه کوي په آینده کې په سلو مرض باندې اخته کیږي مشکل دا دی چې معافیت ده یا هماغه مقاومت د وجود مثلا د ټول امراض په مقابل کې ډیر ټیټ به وي
د ماشومانو د داخله برخله ډاکټر فریدون زادران سره په دې اړه مرکه وکړه چې هغه ماشومان چې د ناروغي او ضد وقایوي واکسین څخه پاتې دي دا به پر روغتیا څه ډول اغیز وکړي په دې اړه مو ورسره مرکه کړې و
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
مخکب خبرونه کوم واورید چې خبر پښتون خو په سوات سیمه کې تروریزم ضد مبارزې د پولیسو په مرکز کې د بیګنیو 214 د مړو شمیر ولسو کسانو ته لوړ شوې د خبر پښتون خو له د پولیسو چارواکو ویل چې په وژل شو کې نه پولیس افسران 15 مشکوک تروریستان چالته ساتل کېدل او درې ملکان هم شامل دي د سوات په کابل سیمه کې د 14 په پایله کې 55 نور کسان هم ټپیان شوي دي پسې مکرې دغه 14 په وړاندې خلکو اعتراضیه لارون کړی او چارواکو غوښتنه کړې و چې د دې 14 علت باید معلوم کړي د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال نیاز احمد خان نور راپور کوي
د وخت په نشاد چوک بنګوره کې د خیبر پختونخوا سیمه ده دلته چې 13 ورځې د کابل کې د سی ټی ډی یعنی هغه تانه چې پای کې د ترهګرو مقدمه چلیږي پاغي باندې چې د تفتیش کیږي پاغي 14 نشو وا هغه 14 کې چې نو تر دې د ما ولس کسان پای کې مړ دي چې پای کې دور اس پولیس اهلکار دي او نور چې د عام خلک دی یو پکې ماشوم دي دغه رنګ په دې کې شپېته پوری کسان چې دنه جوبل شي ودي د خیبر پختونخوا پولیس مشر اختر حیات هغه په خپل راغله او هغه د میډیا سره خبري وکړي چې دا یو 14 نشي دا د تر هغري نه و په دغه تانه کې دنه چې کم 14 کې موادو هغه د زیدلې دي دو بلو 1700 کیلوګرام 14 کې موادو چې هغه د زیدلې دي او دغه سره دغه وداني شي دا هغه په مکمل توګه رنګ شي ودي چې هغه 36 دا بیا چې د نورستا دغه نه لګه شي ورستا درې نور بمونه دغه کې پرخه خو هغه هم چې د نو سکیورټي دارو چې دا هغه تبا کړ اینه کار کړ هغه سیمه چې د نو سکیورټي دارو او هغه هغه سپیدا د نو څه پریدنه په دې وخت نشات شو د بنګوره کې چې دا د سوات سرخار دی دلته د سواد قومي جرګې یو احتجاج را بلل دی. دوی وایي چې په دې کې شکوک دي، شبهات دي. دوی دا نه مني چې دغه اقدام را چاودون کې مواد کم ځای نه راځي. دوی وایي چې حکومت ته په صفا پاکه خبرو کې چې دا ترهګری تورو به باندې میزایل لاغلی دی، دا ډرون حمله شوې ده، یا دې نه وړاندې دي که یا خودکش ده. دا مختلف کوي دی وخت کې چې دغه دغه یو ترجمان خورشید کاکا جی هغه خبره کوي، هغه د قوم ته خبره کوي چې را په سواد کې بدمنی مونږ نه غواړو.
د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال نیاز احمد خان او چې خبر پښتون خو د سوات لسمه دي تیرو د بیگنه او چاودونو د ورستي وضعیت او د غرس پسمه کې دغه چاودونو په وړاندې خلکو د اعتراض لورون په باب نور معلومات را سره شریکول. اوس باندې ایران کله ماشومان سره د امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند موضوع ته مخکړه. د بشري حقوقو د څار سازمان په ایران کله ماشومان سره د امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند په اړه نوې حقایق خبره کړې دي. هیومن رائټس واچ په یو بیان کې چې نن خبر شو ویل چې ماشومان د کورنۍ او خبرتیا پرته نیول کیږي، په توقيف کې شکنجه کیږي او له جنسي پلوه زورول کیږي. دا راپور احمد تکلکتل یو لندیزي تاسو ته وړاندې کوي.
د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي د ایران امنیتي ځواکونه په منظم ډول د ماشومانو په وژنو، شکنجو، ورکاوي او له هغو سره په ناوړه جنسي چلند کې لاس لري. د سازمان نن په یو بیان کې وویل ایراني چارواکي ماشومان له حقوقي ضمانتونو پرته نیسي، تحقیقاتو ته یې کینوي، تعقیبوي یې، د هغوی کورنیو ته د خپلې خوښې مدافع وکیل د نیولو اجازه نه ورکوي، د نامعلومو جرمونو لپاره سزا ورکوي او د ماشومانو په محاکمو کې نه محاکمه کوي. هیومن رائټس واچ د تیر 2022 کال د سپتمبر او د سګنی کال د فبروري میاشتو ترمنځ موده کې له یو لسو ماشومانو سره د ناوړه چلند قضیه ثبت کړي. په بیان کې د دې سازمان د مخکښ څیړونکو تارا سپهری فر له قوله راغلي دي چې وایي ایرانی مشرانو د هیواد بیرحمه امنیتي ځواکونه له ماشومانو سره ناوړه چلند او د هغوی شکنجه ته خپل سر پریخي او ماشومان له غیر عادلانه او مزهکو محاکمو څخه نه معافوي. مرمن سپهری فار زیاتوی چارواکو په تیرو اوو میاشتو کې د ماشومانو د غاګ د غلي کولو لپاره حتی د دولت د صلاحیتونو له زیاتولو ډډه نه ده کړې. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي داسې شواهد ثبت کړي دي چې خی دولتي ځواکونو ماشومان نیولي، سترګې پرې تړلي او په توقيف ځایونو کې شکنجه کړي دي. په بیان کې یو ولس کلن هلک د مثال په توګه یاد شوی چې کورنۍ وایي امنیتي مامورینو وهلای او له جنسي پلوه یې ځورولای دی، داسې چې پر ټول بدن یې نښې نښانې ښکاري او له کولمو یې وینې بهیږي. د لیسې یوې زده کوونکې نجلۍ هم ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د نیولو پر مهال د اور پر لور پورې وهله چې په نتیجه کې یې کالي وسوځېدل او د تحقیقاتو پر مهال یې په کیبلونو وهله. په بیان کې له ماشومانو سره د ناوړه چلند د نورو مواردو یادونه هم شوې. هیومن رائټس واچ په دې بیان کې زیاتوي چې امنیتي ځواکونه ماشومان د هغو د کورنیو له خبرتیا پرته نیسي او کله ناکله خو یې د څو اونیو لپاره په توقيف کې ساتي. بیان زیاتوي هغه ماشومان چې له بنده خوشي کیږي خوندځیو ته نشي ستنېدلی او یا چارواکي د هغوی د کورنیو د دولتي مرستې برخه بندوي چې په نتیجه کې توقيف شوی ماشوم کار ته اړ کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې بلوم راي د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه وکړو. اسمت څاروان ته بخښ شو.
په امریکا کې لا هم له افغانستان د 2020 په اگست کې د ځواکونو د استلو پر موضوع بحثونه روان دي. په ورستیو کې د بایدن حکومت په دې اړه خپل ارزونه کانګرس ته واستوله. واشنگتن اگزامینر رسپانی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو او د سپینې ماڼۍ د ارزونې په اړه د ګارت اکسنر نظر خپور کړی دی. په دې لیکنه کې د بایدن حکومت د ملامتۍ ګوتنیول شوې او حتی په سرلیک کې داسې راغلي له افغانستان د ځواکونو د استلو او د حقوقو د پایلو پر یوازې د بایدن د حکومت په غاړه ده. دا اونې په دې پوه شو چې احتمالا د امریکایي مالیه ورکونکو پیسې طالبانو ته ورکول کیږي او د امریکا اوسنۍ حکومت هڅه کوي چې له افغانستان د جو بایدن له لوري د ځواکونو بې بندوبسته ایستلو په اړه د سر مفتش د تحقیقاتو مخه ونیسي. دا خبر یوازې دوی اونې وروسته لدی ترلاسه شو چې د بایدن ادارې له افغانستان د ځواک ایستلو په اړه خپل ارزونه خپره کړه. د لیکوال په نظر د بایدن حکومت د دې لپاره چې د دې ناورین له مسؤلیت ځان خلاص کړي ټول ملامتۍ د امریکا په ورتیر حکومت او خپل افغان متحدانو اچلي. ګارت اکسنر په خپل لیکنه کې هم درځوي د سپینې ماڼۍ ارزونه تر ډیره په خطر کې له طالبانو سره د ترامپ د حکومت پر موافقه او جګړې ته د افغان ځواکونو د نه لیوالتیا پر اغیز تمرکز لري. خو د ځواکونو د استلو په پړاو کې بایدن اعلی سرقومندان او د حکومت په دوره کې طالبانو ته پیسې لیږل کیږي. د واشنگتن اگزامینر رسپانې پر اساس کله چې په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ واک جو بایدن ته لیږداوه، په افغانستان کې 2500 امریکایي پوځیان پاتې وو چې د تروریزم پر ضد جګړې ته دوام ورکړي او د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. خو وروسته لدی چې د 2023 په می میاشت کې ولسمشر بایدن اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 2023 ټول ځواکونه باسي، د افغان امنیتي ځواک پاشلتیا پیل شو. د واشنگتن اگزامینر رسپانې د لیکنې د لیکوال په باور بایدن د ولسمشرۍ پر چوکۍ د کښېناستو له لومړۍ ورځې نیت درلود چې له افغانستانه ټول ځواکونه وباسي، څو وښيي چې د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې خپله ژمنه عملي کړې ده. سپینې ماڼۍ څه باندې دوی اونۍ وړاندې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د بې بندوبسته ایستلو د څرنګوالي په اړه خپل راپور وړاندې کړ. په دې ارزونه کې د دې ترڅنګ چې ټوله پړه د ترامپ پر حکومت اچول شوی، دا هم ویل شوی و چې د ولسمشر بایدن حکومت له یو داسې موقعیت سره مخامخ شو چې شاګرس پکې ممکن نه و. سپینه ماڼۍ د افغانستان د جمهوری حکومت د پرزیدو په اړه وایي چې د امریکا هیڅ استخباراتي ادارې د افغان ځواکونو د دا ډول له ناورین ډکه پاشالتیا نه واټکل کړي. ډیر نورو امریکایي ورسپانو د دوشنبې د ورځې په غنو کې د پینټاګون د هغه افشا شوي سند په اړه لیکلي خبرې کړي چې لومړی پلای واشنگتن پوسټ د ترلاسه کولو خبر ورکړ. په دې پر سند کې د افغانستان له خبرې په نورو هیوادونو کې د داعش ډلې د حملو د پلانونو جزئیات څرګند شوي او همداراز راغلي چې د داعش مشران په افغانستان کې په دې کار کوي چې په نورو هیوادونو کې حمله پلان کړي.
د کونړ ولایت د وټپوري ولسوالۍ اړوند دهوز لری پرتی او غرنۍ سیمې اوسیدونکو خپل مټي رابډ وهلي او پیسې سره راټولې کړې څو خپل سیمې ته غزیدلې سړک ورغوي. دوی وايي غربت او بیروزګاری ډیر ځپلې دي، خو د سړک نشټوالی ستونزې زیاتې کړې او د همدې لپاره خپل دا سړک جوړوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دلته د غره په یو لوړه ساحه کې په لزګونو ځوانانو، زلمیانو او د پاخو مرلرونکو کسانو خپلې املاګانې په څادرونو کلکې تړلې دي. چا غوټي ګوتا د لرګي وړمونه او چا اوسپنیز جبلونه اړم کړي، چا کولنګونه او بلچې په لاسونو کې نیولې، خاوري او تیږي له سرک لرې کوي. دوی د کارونو د چټکتیا او زر خپل کلی ته د سرک رسول لپاره هم په خپلو کې سره پیسې راټولې کړي او پرې سکواټر په کرایه نیولې ده. اوس د تیګو پر اوستلو او ماتولو په پخته د دهوز قومي مشر صفات الله پر سرک ته کار پیل کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
تاسو مونږه سرک شروع کړل په خپل مصرف باندې، چې هغه مونږه د بخو په حساب باندې پیسې راخلو، مونږ په سکوټر باندې کار کوو او په الله باندې کینو کوي دونه غربت چې خلک دغه ولس خپل یې نه راخلي، نه هغه سره په سکوټر ساتل مونږه سره څه کوي څه کار د شورو سپوره دا د ولس علي زالي دي، دا د ولس خپل د غوخه خاري دي، چې مونږه په سرک باندې لګو.
د دهوز وسیدونکو وایي د سرک نشټوالی په وجه نه په وخت ناروغان روغتون ته رسولې شي او نه هم د اړتیا وړ توکي خپل کورون ته انتقالولې شي. نصیر الله او صفات الله:
مریض به مونږ واغسته فزنازه کې به مونږ وړو، په دوه کسه به زنازه وړل او شکل به خورو ته کوزو، هغه مریض به زیاتره د ژوند له لاسه ورکړ. اوس دا شروع مونږ کړی دا د اندازې تم را ورسو چې د دې سکواټر پورې چې کم دی نو بس ورکوټه گاړه رخیږي، زمونږ یو ولادي مریض را روان شي، په لار کې دا هغه اولادونه پیدا شي، بعضې اولادونه ځای کړي دي، زمونږ سره کونه نشته دی، مونږ د دومره مشکلاتو سره مخامخ یو چې دا هغه بېخي ویل نه کېږي.
دوی له حکومت او مرستندوی ټولنو یو ځل بیا د سرک په چارو کې تمرستې غوښتنه کوي څو له اوسنۍ ستونزو خلاص شي. په کونړ کې چارواکي وایي خپل هم هڅه کوي چې د دیوس په څیر لری پرتو سیمو ته سرکونه ورغوي او هم په دې کار کې له مرستندوی ټولنو د کومک غوښتنه کوي. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادی رادیو ته ویل
لوی علاقه دا واړه ډیر کلی په دغه سرک باندې پراته دي. واقعتا دغه سرک ته د ولس ډیر زیات ضرورت دی. اوس دغه ولس په شکل د اشر راوتلی دي او د غربت سره غي دغه خپل سرک کې لګي دي په خپل لاس به چرګان چې کار کوي. نو مونږ هم دغه شان د دبليو اف دغه موسینا غوښتنه کوو، دغه شان د نورو پرستندوی ادارو نه غوښتنه کوو چې هغه دغه خلکو سره په دغه بخښ کې او په دغه کار کې څومره چې د وسه کېږي مرسته وسوږي.
د کونړ وټپور ولسوالۍ د دیهوز نوی کلی اوسیدونکو په داسې حال کې خپل سیمې ته د سرک پر تیرولو کار پیل کړی چې د همدې کلی گاوند کې د دیهوز یو بل کلی ته د سرک جوړېدو وروسته په لومړي ځل رکشا لاړه او خلکو پرې له خوښۍ نه چکلیټونه وشیندل.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
چیرونکې بریالي شوی چې داسې بنداز جوړ کړی چې د تپ یا زخم د نه غېدو په صورت کې خپل رنگ بدلوي. دوی وايي هڅه کوي چې په دغه بنداز کې بکتریا ضد خاصیت هم ورزیات کړي. نور له اسمت سروان
په سویډن کې طبي څیړونکو د سی بنداش جوړ کړی چې کټاب خراب شي یا عفونت وکوي نو خپل رنگ بدلوي. د سویډن د لینکو پینګ لوډیو او اور برو په هنتونو څیړونکو وایي دا بنداش به له ډاکټرانو سره مرسته وکړي چې د ټپ یا زخم د شکېدو یا نه شکېدو په اړه ژر خبر شي او که پوه شي چې ټپ شکېدو نه دی کولای بشي چې ژر بنداش لري کړي. د دوی د چیرنې پایلې په میټریالز ټوډی بیو ژورنال کې خبرې شوې دي. د چیرونکو په وینا په دې بنداش کې د نینو سلولز شبکه شامل ده. دا شبکه دومره کلکه ده چې په لوبي ګام کې باکټریاوې نه پرېږدي چې زخم ته دننه شي او له بلې خوا دومره ارته او خلاصه ده چې مایعات او ګازونه ورڅخه تیرېدای شي. د ګازونو او مایعاتو تیرېدا د درملنې لپاره حیاتي اهمیت لري. دا بنداش د ټپ تر بشپړې رغېدا پورې پر زخم پاتې کیږي. سویډنی څېړونکي وایي که ټپ مخ په شکېدو نه وي او خرابېږي د بنداش رنگ شین بخونه کیږي او لورای ښکاری چې رنگ یې بدل شوی دی او روغتیا پالان له دې څخه پوهیږي چې باید بنداش لري کړي. دوی هم دراسوای چې په دې همکار کوي چې دغه بنداش له شبکې سره د لیپو پیټاید په نوم مالیکولونه یو ځای کړی چې د باکتریا ضد خاصیت لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. موږ یو عرض دغه دی چې موږ افغان مهاجرین په پاکستان کې وسیږو. دا پیور کارت لرو د ډیره مودې سره دلته یو. نو وطن مال ته دی چې موږ زو پر بندر باندې ډیر مشکلات یې موږ نه پریږدي. نو کچیر یو نسیار والا سره موږ راغ شریک یو یا د لوړو شارواکو سره د دواړو طرفو ته چې موږ ته دا کارت باندې سہولت راته جوړ کینو ډیر مشکل یو موږ سره. مهرباني وکړئ کدا خدمت راته وړاندې کړئ. ډیر مننه.
سلام علیکم. شاهد الله مندر ننګرهار ولایت څخه. زمان د امارت اسلامي مشرانو څخه وطن داده چې کوم شهیدانو پیسې چې تیر نظام نه لا تر اوسه پورې حواله کېده هغه اوس یوازې هغه د امارت شهیدانو ته حواله کېږي او نور شهیدان ته چې تیر نظام کې اردو کې شهیدان شوي دي نور ځایونو کې شهیدان شوي دي هغوی ته نه دي حواله شوي. حال دا چې دغه ټول هغه کونډې رنډې یتیمان چې دي همدغه نور سرپرست نه درلود همدغه پیسو نه خپل ژوند پر مخ بیول اوس ډېر زیات مشکل دا ته سره مخ دی غوي. زمان دغه امارت مشران غوښتنم دغه د چې باید دغه سي تعصب څخه کار وانه خلی باید ټولو ته دغه پیسې والا کې چې غوي خپل مشکلات حل کړي او خپل حق ورسیږي. مننه. اله لرم چې دغه زما پیغام دغه امارت مشران ته ورسوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مه هیروي. د بحث هم په ویانا کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یو شمېر د طالبانو